امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې ښځو ته به د هغوی د لیاقت او پوهې په اساس په دولتي ادارو کې کار ورکړ سي. پرون د ناټو یوه لوړ رتبه مامور ویلي چې د یوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواو سره په جګړو کې یو زیات شمیر روسي عسکر هم وژل سوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د دفتر یوه لوړ رتبه مامور وویل چې د تروریزم په ضد مبارزه کې بشري حقوقو او دیموکراسۍ ته باید خطر پیش نسی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1993 کال د هوت د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې شپږمه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. مرکه هم اوریدلی سئ. او د سعودي عربستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله یو رپورټ هم اوریدلی سئ. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه او زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروا. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې ښځو ته به په دولتي ادارو کې وظیفې ورکړې خو وړتیا به یې معیار وي. ښاغلی غنی دغه خبرې پرون په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خپله وینا کې کړې دي. له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د ټولو هغو کارکوونکو لیست برابر کړي چې په شخصي او یا د کورنۍ د اړیکو په حساب په دندو ګمارل سوي وي.
پرون د ناټو یو لوړ رتبه مامور وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواو سره په جګړو کې هغه یو زیات شمیر روسي عسکر هم وژل شوی دي چې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو په طرفدارۍ د حکومتي قواو په ضد جنگ کوي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال جنرال الکساندر ورشبو دغه خبرې د لاتویا د ریګا په ښار کې پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. د ناټو د عمومي منشي دغه مرستیال دغه خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې هلته په امریکا کې د باندنیو چارو په وزارت کې د اروپا او د یورو اسیا په چارو کې د وزیر مرستیالې وکټوریا نولان د کانګرسوي کمیټې ته ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ ته په زرګونو عسکر او په سوونو نظامي وسایط استولې دي. په دې برسیره په اروپا کې د امریکایي قوه قومندان ویلي چې په دې هفته کې د روسیې تقریبا 2000 عسکر د اوکراین ختیځ ته رسیدلي دي چې هلته د اوکراین د بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره مرسته وکړي، مګر مسکو دغه خبرونه رد کړي دي.
پرون د ایران دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې یو ایرانی ډیپلومات چې د 2013 میلادي کال په جولای کې په یمن کې تښتول سوی و، له خوشی کېدو وروسته بیرته په سنا کې خپل کور ته راستون سوی دی. نور احمد نیکبخت چې په سنا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه، ګمان کېږي چې د القاعده وسلوالو جنګیالیو تښتولی و. د ایران خبری آژانس د عربو او افریقایي چارو لپاره د ایران د خارجه چارو د وزیر مرستیال حسین امیر عبدالله یا موبایل چې د ایران د استخباراتو یوې ځانګړې قوې تشتول سوی ایرانی ډیپلومات د هغه په وینا د یمن په یوې خطرناک سیمه کې د پیچلو او سختو عملیاتو په نتیجه کې آزاد کړ. په تیرو څو کلونو کې په یمن کې پر ایرانی ډیپلوماتانو څو ځلې حملې سوي وي. د عربستان په ټاپو وزم کې د القاعده څانګه په یمن کې ډیره فعاله ده او په روسش کال په دسمبر کې په سنا کې د ایران د سفیر پر کور د یوې خونړۍ حملې ذمهواري هم قبوله کړې وه. د حملې په وخت د ایران سفیر په خپل کور کې نو و. القاعده په روسش کال په جنوري کې په سنا کې یو ایرانی ډیپلومات علي اصغر اسد هم د سفیر د کور مخې ته وجلیوه.
ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د دفتر یو لوړ دوه مامور د دې خبرداري ورکړې چې د ټروریزم په ضد مبارزه کې بشري حقوقو او دیموکراسۍ ته باید خطر پیښ نشي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا وسل وخت غړو ته دغه مامور زید راد الحسین ویلي چې د ټوریزم په ضد د دولتونو د مبارزې په نتیجه کې د بشر د حقوقونو زیاتې سرغړونه کیږي. هغه په خپل دغه وینا کې د اسلامي دولت په نامو د ډلې او د نایجیریا د بوکو حرام د ټوریسټو ډلو د وحشیانه ظلمونو یادونه هم وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې د محل په سعودي عربستان کې دی، د خلیج د همکارۍ د سازمان له مشرانو سره ګوري او کوشش کوي د ایران د اټومي پروګرام په باب چې په جنیو کې پر خبرې روانې دي، د خلیج د همکارۍ د ټولنې د غړو هیوادونو اندېښنې لیرې کړي. جان کیری په جنیو کې د ایران له خارجه وزیر جواد ظریف سره د درو ورځو مذاکراتو په پای کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د انټرنیټ له لارې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په لیکو کې د جلبولو د هڅو په مقابل کې خبرداری ورکړی دی. د دغې تحقیقاتي ادارې ولورډ مامور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې موږ د ټولنیزو رسنیو په خاص ډول د انټرنیټ له لارې په خلک په خپلو لیکو کې د جلبولو دپاره د اسلامي دولت په نامه د ډلې د هڅو په باب اندېښنې لرو. هغه د خلکو نه وغوښتل که په دې باب شکمن کارونه وویني نو سم دستي دې پولیسو ته اطلاع ورکړي. د چهارشنبې په ورځ د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې په یو خبر کې ویل شوي وو چې اف بی آی د واشنگتن په اطرافو کې یو 19 کلن شاګرد په دې تور نیولی چې د انټرنیټ په واسطه یې کوشش کاوه چې د ځوانانو سره مرسته وکړي چې څنګه سوریې ته لاړ شي او هلته د اسلامي دولت په نامه د ډلې سره یو ځای شي. اف بی آی په دې باب څه نور تفصیلات نه دي ورکړي.
د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو د حلف په شمالي شهر کې د سوریې د استخباراتو ودانۍ د یو قوي بم په وسیله چې د یو تونل لاندې وچاوه راغورځولې ده. په اروپا کې د زلزلې د سنجولو ماهران وایي چې چاودنه دومره قوي وه چې د زلزلې په شان تکانونه یې پیدا کړل. په دغه ودانۍ کې د سوریې د هوایي قواوو د استخباراتو د چارو دفترونه هم شته. په حلب کې د سوریې د رژیم د قواو او مخالفانو ترمنځ دا وخت سخت جګړې روانې دي او د لبنان د حزب الله شیعگان هم له حکومتي قواو سره ملګري سوي دي. په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه د عیني شهیدانو له قوله وایي چې د استخباراتو شل غړي په چاودنه کې وژل سوي دي.
په سوریې کې د نصره د جبهې یو لوړ دوه قومندان وژل شوي، ویل کېږي چې دغه قومندان ابو همان الشامی د نصره د جبهې د یو شمیر نور غړو سره د یوې غونډې په وخت کې ووژل شو. د سوریې دولتي خبري اژانسونو ویلي دي چې حکومتي قواوو د عدلي په ایالت کې دغه حمله کړې ده. په همدې توګه د سوریې د بشر د حقوقو یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی هم د الشامی د مرګ خبر تایید کړی.
د جوهر زرنایف په نوم د یو 20 کلن ځوان محاکمه پرون د پنجشنبې په ورځ د باستن د ښار په یوې فدرالي محکمه کې بیا پیلیږي. پر جوهر زرنایف باندې تور لګېدلې دي چې په 2013 میلادي کال کې د باستن په ښار کې د منډو وهلو د مسابقې په دوران کې له خپل مشر ورور سره یو ځای بمونه چولې دي. که جرم پر ثابت سو نو امکان لري چې زرنایف د مرګ په سزا محکوم سي. په باستان کې د بمونو په چاودنه کې 216 لویشت کسان زخمی سوي وو او 3 تنه نور زخمی سوي وو. د جوهر زرنایف مدافع وکیل ټوله پړه د زرنایف پر مشر ورور اچولې او کوشش یې وکړ چې د اعدام له سزا څخه یې وژغوري.
پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یو کلی باندې د باکو حرام د افراطي ډلې د غړو په حمله کې 15 سلویختنه وژل شوي دي. عیني شاهدانو او د نایجیریا نظامی منابع ویل دي چې د باکو حرام ملیشو د بورنو د ایالت د ناجابا په کلی باندې د حمله کړې ده. عیني شاهدانو د فرانسې یو خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکو د هرې خوانه په دغه کلی حمله وکړه او په هغو خلکو یې په ډز لاس پورې کړ چې کوشش کوو د خپل کلی نه وتښتي.
په جنوبي کوریا کې د امریکا سفیر چې په یوې حمله کې زخمی شوی و ویلي چې روغتیایي وضعیت ښه ده. د امریکا سفیر د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې پرون یو کوریایي سړی په چاقو پر مخ او لاس باندې څو ځلی ووهه او کلکه زخمی کړ. سفیر مارک لیپرت چې له حملې څخه سمدستي وروسته روغتون ته ورسول سو، پرون یې په خپل ټویټر کې لیکلی و چې دی او د کورنۍ غړی یې د ټولو هغو خلکو څخه مننه کوي چې د همدردۍ او ملاتړ پیغامونه یې ورته لیږلي دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ثواب لري. اوس په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د عراق د دفاعي چارو مامورین وایي چې دوی په تکدید کې د اسلامي ډلې د مرکزونو څخه ټولې هغه غزیدلې لارې بندې کړي دي چې د مرستو مواد پر راوړل کېدل. د بلې خوا د اسلامي دولت ډلې کسانو د تیلو څخه په ډکو خندقونو کې اور بل کړی دی تر څو د دولتي قواوو مخه ونیسي. د تکریت د نیولو دپاره د عراقي قواوو او د داعش د جګړه مارو ترمنځ د څلورو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ رالېږلی دی.
د عراقي قواو سره ملګري شیعه رضاکار د تیرو څلورو ورځونه لګیا دي او د دجلې د سیند په غاړه د تکرید د ښار د نیولو او د اسلامي دولت د ډلې د ویستلو لپاره جګړه کوي. د تکریت خار چې اکثریت سنیان دي د بغداد نه 80 کیلومتر لرې پروت دی او د عراق د دویم ستر خار موصل په لار کې راځي. د عربي رسنیو په اساس د جګړې دواړه طرفونه په یو بل حمله کوي. د عراق دولتي قواو د مخالف لوري ته تلونکي د رصد لارې تړلې دي. په مقابل کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د تیلو نه ډک خندقونه جوړ کړي دي او اور یې پکې بل کړی. د اور د خړو لوګو سره د دولتي الوتکو لپاره مشکله شوې چې په داعش باندې بمباري وکړي. د عراقی سرچینو په اساس د اسلامي دولت د لیکاتانو د تکرید چار چاپیره د تیلو کویو ته هم اور ورته کړی دی، خو امریکا غږ تر اوسه د کومې آزاد منبع نه د دې خبر تایید نه دی ترلاسه کړی. د عراق د فوج یو قومندان ویلي دی چې د ده لښکرو د اسلامي دولت د ډلې نه یو شمېر کلي هم آزاد کړی دي. هغه په عربي ژبه وایي چې
حاليا مثل ما تشوفون انتو احنا في خط الصد الامامي لل
زما عسکرو د عوامي د بند اوبو په استقامت پرمختګ کړی دی. دوی 15 کیلومتر مخکې تللی دي. دوی د ابو فیاض، ابو شرواب، ابدالیا او قریشی کلی آزاد کړی دي. د پولیسو یو بل مامور د عراق د دولتي تلویزیون سره خبرو کې ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې ملیشو تکرید په لور تلونکو لارو باندې بمونه خښ کړي دي او لارې بند کړي ده.
اليوم تم تفكيك اكثر من 40 الى 50
قواو قلارا قريب سالويخ يا 50 چدن کی مواد خونسا کړی دی. دغه مینونه د دور د کلی په سړک خخشي وو، خو اوس منګاله ریکړی دی او پرمختګ مخکړی. د الشرقيه په نوم عراقي تلویزیون په خپلو خبرونو کې ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې موټر بم حمله کوونکو دولتي قواو ته زیانونه رسولې دي. دریو موټر بم چونکو حملو کې ځانونه وژلي او د راپورونو په اساس دوه نور موټر بم چونکي هدف نه مخکې په نښه شوي او له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د شیا ملیشو مهم مشران هم وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علي وادي ویلي دی چې د عراق د پخواني باس ډلې کسان چې د اسلامي دولت د ډلې سره ملګري شوي دي او د عراق د فوج خلاف جنګیږي، دوی به راتلونکي عراق کې هیڅ برخه ونه لري. خو هغه کسان چې د صدام په وخت کې ډېر فعال رول نه درلودو هغوی ته موږ هرکلی وایو. د پاریس په پوهنتون کې د سیاسي چارو د څانګې پروفیسر خاطر ابودیاب وایي چې صدر اعظم عبادی یو مخلص انسان دی، خو هغه د شیعه افراطیانو د تاثیر لاندې دی او ایران هم ورباندې اغیز لري، نو ځکه ورته سخته ده چې سنی مخالفین بیرته رضا کړي. هغه وایي چې د تکرید خاص سنیانو ته په دوو حوالو ډېر اهمیت لري. یو دا چې دا د صدام حسین پلرنی خار دی او بل دا چې دا د بیت المقدس د فاتح صلاح الدین ایوبی ټاټوبی هم دی. نو اوس چې ایران او شیعه رضاکار هم د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړه کې داخل شوي دي، نو سنیان د عراق د دولت نور هم خلاف شوي. د عراق د شیعهګانو یو مهم مشر عمر حکیم په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي دي چې د دغه روان بحران اصل هدف د اسلام خلاف یوه پراخه جګړه ده او د افراطیانو خلاف جګړه کول د اسلام اصلي سهرا بیرته روښانول دي. هغه وایي چې د عراق او د سوریې د شخړې نه راپورته شوي جګړې کې طرفونه معلوم دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
دا وو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدي. اوس په مکړی دی رپورته. د نورستان چارواکي وایي چې پاکستان دی د هغه ولایت څخه وړل سوي تاریخي آثار بیرته دوی ته وسپاري. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د نورستان چارواکي وایي د جګړو په کلونو کې پاکستان ته د دوی وړل شوي تاریخي آثار دې بیرته ور وسپارل شي. دوی له افغان لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې له هغه هیواد سره دې پر دغه مسله خبرې وکړي او په لویه کچه ناقانونه وړل شوي میراثونه د هیواد ته راوړل شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل د پېښور موزیم لویه برخه د نورستان په آثارو ډکه ده.
بدبختانه نورستان خپله ډېر یو لرغونی مدنیت لري چې تاسو شاهد یاستئ چې د زموږ د کابل موزیم او د پېښور موزیم تقریبا یو ډېر لوی فیصدي آثار یوازې د نورستان د آثارو.
هغه وایي دغه تاریخي ابدات چې د جګړو په کلونو کې په بیلابیلو نومونو قاچاقبرو وړي پکې لرګین لوښي ودانیزې ګلکارۍ توګل شوي ډبرې او ګڼ نور آثار دي چې سوونه کاله مخینه لري. نوموړی وایي که په دغه غریزه او تاریخي سیمه ورته د یوه موزیم د جوړېدو چاره برابره شي نو د نړۍ خلک یې لیدو ته راماتېدلی شي.
آثارو د ساتلو دپاره یو فوق العاده ښه موزیم په نورستان کې جوړ کړي. دا به یو ډېر غنی موزیم وي او د لیدلو وړ به وي او د هغه منطقې د تمدن آثار او د نندارې دپاره به خلک راځي.
د دغه ولایت فرهنګي چارواکي مني چې په تیرو څو لسیزو کې د نورستان ګڼ تاریخي میراثونه غلا شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جلال الدین نورستانی امریکا غږ ته ومنله چې آن د طالبانو د حکومت تر پرزیدو د دغه تاریخي ټاټوبي ګڼ آثار په بیلابیلو نومونو غلا شوي دي.
خاص فرهنګي دغه چې مثلا نورستان پورې مربوط دي قاچاق شوی دی مخکې د طالبانو په دور کې یا غیر مخکې چې افغانستان وضعیت چندان ښه نه وو هغه دور کې مثلا قاچاق شوی دی.
هغه وایي تاریخي لرګین لوښي د کوپر د وخت لوی او تاریخي توري او ګڼ نور آثار له نورستان وړل شوي او چای پښتنه نه ده کړې. نوموړی زیاتوي چې ګڼو خلکو په خپله خوښه ساتلي تاریخي آثار په ډېره کمه بیه خرڅ کړي دي. نوموړی زیاتوي چې که افغان دولت له پاکستاني چارواکو سره د وړل شوو آثارو د بیرته سپارلو خبره پخه کړي نو د یوه لوی مدنیت د خوندي ساتنې حق بیا ادا کړی. هغه وایي تیر کال ورسره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نورستان کې د یوه لوی موزیم د جوړېدو ژمنه کړې خو لا هم نه ده پلی شوې.
وزارت اطلاعات فرهنګ په تاواز راغلی چې افغانستان په ساته هغه ویل چې موږ دوه موزیم ته پلان کې لرو چې یو بامیان دی چې یعنی د افغانستان په ساته د جهان په ساته هغه موزیم او فرهنګي مرکز جوړېږي.
د دغه لري پروت او غرنی ولایت خلکو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسلام مقدس دین منلی دی. د ملت بابا علی حضرت ظاهر شاه هم څو واره دغه ولایت ته د ښکار په موخه ورغلی او د تاریخي پلوه د ډیرو جنګونو ټاټوبی پاتې شوی دی. د ډیرو په باور که د دغه ولایت امنیتي حالات یو څه راسم شي نو د نورو ولایتونو سربیره به د نړۍ ګڼ سیلانیان دغه غرنی او شنې سیمې ته ورمات شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ټولن او مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې ښځو ته به د هغوی د لیاقت او پوهې په اساس په دولتي ادارو کې کار ورکړل سي. پرون د ناټو یوه لوړ رتبه مامور ویلي چې د یوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواوو سره په جګړو کې یو زیات شمیر روسي عسکر هم وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د دفتر یوه لوړ رتبه مامور وویل چې د تروریزم په ضد مبارزه کې بشري حقوقو او دیموکراسۍ ته باید خطر پیش نسي. پرون د ایران دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې ایرانی ډیپلومات چې په 2013 میلادي کال په جولای کې په یمن کې تښتول سوی و له خوشې کېدو وروسته بیرته په سنا کې خپل کور ته راستون سو. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی د خلیج د همکارۍ د سازمان له مشرانو سره ګوري او کوشش کوي د ایران د اټومي پروګرام په باب چې په جنیو کې خبرې پر روانې دي د خلیج د همکارۍ د ټولنې د غړو هیوادونو اندېښنې لیرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان د مشرانو سره لیدلې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دوی د اندیښنو د کمولو هڅه کړې ده. شغلی کیری ویلی دی چې امریکا به د ایران ته اجازه ورنکړي چې د سیمې ثبات ته ګواښ پیښ کړي. خبریال پام ډینکن په دې اړه د ریاست څخه رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا ته بهرنی چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته ورسید. د نن مخکې د سویس کو او تر درې ورځې پورې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سره ملاقاتونه درلودل. د دې ملاقاتونو هدف دا و چې د ایران د اټومي پروګرام په سر یو تړون د مارچ د پای نه مخکې وشي. د خلیج په هیوادونو کې د امریکا دوست هیوادونه په تیره سنی سلطنت سعودي عربستان دا تشویش لري چې په اتومي پروګرام شوی تړون به ایران د اتوم بم د جوړولو نشار نه کړي. دوی دا اندېښنه هم لري چې د تړون سره به په ایران نړیوال فشار کم شي او ایران به د سیمې په چارو کې نور هم لاسوهنه وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ریاض کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې موږ د ایران سره د دوی د اتومي پروګرام په سر خبرې کوو، خو ورسره به په ایران دا نظر هم ساتو چې په سوریا، لبنان، عراق او د سیمې په نورو ملکونو کې ثبات تبان ونرسي. د امریکا خاص استازي د سعودي عرب د نوي پاچا ملک سلمان سره هم لیدلې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سره په شریک خبری کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ د ایران سره چې د اتومي پروګرام په سر کم تړون غواړو، هغه کې به کومه غټه معامله نه کوو او نه به امریکا د ایران د مداخله په مقابل کې د خلیج ملکونو سره ملګرتیا لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د دې تړون نه پس به په سیمه کې هیڅ قسم تغییر رانه شي. هغه وایي که چیرې د ایران سره کم تړون کیږي، هغه به یوازې د اتومي وسلو د ختمولو وي، نور به سیمه ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي. خاغلی کیری د پنځشنبه په ورځ په بحرین کې د خلیج د ملکونو د بهرنی چارو د وزیرانو سره هم ولیدل، چې په دې کې د کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او د متحده عربي اماراتو خارجه وزیران شامل وو. دغه ټول سنی ملکونه د ایران د اتومي پروګرام په اړه اندېښنه لري او فکر کوي چې ایران اتومي وسله ولري نو سیمه کې به نور هم مداخله زیاته کړي. د امریکا په شمول د 15 جامعو ملکونو د ټولنه غړي چې انګلستان، چین، فرانسا، جرمني او روسیه هم پکې شامل دي، دوی غواړي چې ایران سره د دوی د اتومي پروګرام د مخنیوي په هدف یو تړون وکړي چې په بدل کې به غربي نړۍ ایران باندې لګېدلې بندیزونه نرموي او ایران به یوازې د ملکی ګټې لپاره اتومي پروګرام لرلی شي. د ایران سره د روانو خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې دوی غواړي چې د مارچ تر اخره یو تړون ته ورسي، خو تر اوسه دومره زیات پرمختګ نه دی شوی او یو څه نورې ارادې ته هم ضرورت لیدل کیږي. خاغلی کیری وایي چې کېدای شي چې ایران د دې تړون په مقابل کې د هو ویل نه ډډه کوي، کم تړون کې چې نړیواله ټولنه یو لړ ضمانتونه غواړي. خاغلی کیری وایي چې د ایران سره به د خبرو بل پړاو د مارچ په 15 نیټه ترسره کیږي او هیله لري چې هغه وخت به معلومه شي چې ایران کلکه فیصله کوي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور د چهارشنبه په ورځ ویلی و چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما به د مارچ د میاشت په اخره کې دا فیصله کوي چې آیا ایران سره نورې خبرې وشي او کنه. د ریاض سفر په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د نوي پاچا ملک سلمان سره هم لیدلې دي. دغه ملاقات د شاهي کورنۍ په پلرني ځای کې شوی دی. په دې ملاقات کې د ریاض لپاره د امریکا سفیر جوزف ویسټفیلد او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر این پیټرسن ملګری وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خلیج د ملکونو د مقاماتو سره د ایران د اتومي پروګرام نه علاوه د سیمه په نور مسلو لکه په یمن کې په نامنۍ او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف یوې شهریکې مبارزې باندې هم خبرې کوي. خاغلی کیری به د سعودي عرب د سفر نه پس لندن ته روان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د رپورټونو له قراره مدني ټولنو سلګونو کسانو په کابل کې د بشري حقوقو د کمیسیون تر دفتر پورې مارش وکړ او په ښځو باندې د ظلم او زور پیښې وغندلې. مدني ټولنې اکثره د ښځو د حقوقو او د جنګي جنایتکارانو د محاکمه کولو لپاره مبارزه کوي. فریډم هاوس چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خلکو د ازادیو وضعیت سیړي، وایي چې په 2014 کال کې دغه وضعیت دومره خراب و چې په تیرو 15 کلونو کې داسې نه و خراب. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی هم په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې په ښځو د ظلم زور پیښې ډېرې شوې دي. همداشان د بشری حقوق د سارن مؤسسه ویلی دی چې د بین المللي فشار نه پرته به د خزو د حقوق مسله د حکومت په اجنډا کې شامل نه شي. د محلي رپورټونو له قراره په خپل کورنیو او ټولنه کې د خزو حقوق او ازادۍ د خزي تو پر بنیاد او د ډیرو نورو ملحوظاتو پر بنا تر پښو لاندې شوی دی او د طبیعي انساني حقوقو نه محروم شوی دی. د هرات په ولایت کې ډیرو خزو ځانته اور چولې دي چې یا مړې شوی دي او یا یې ژوند له مرګ نه هم بتر دی. په قوانینو کې د خزو هر ډول حقوق خوندي دي، مګر مشکل د قانون په عملي کولو کې دی. په زیاتره مواردو کې جنایتکاران او د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو سرغړونکي نه دي نیول شوي.
زارو دوازده چهار مرمی خوردم، اگر چل مرمی هم بخورم باز هم مبارزه خوب برای همیش ادامه خواهیم داد.
داد هرات د ولایت اوسیدون که عادیلا حقمل ده. خود سو میاشتی که چه ده ملگرو ملتونو ده مهاجرت پا پروگرام که امریکا تراغلی ده. حقمل ده آشنا رادیو سر پا مرکه کیویل تروس معلومه نشوه چه ده سو کوچه زیوو بیشتلم. خداوایی چه پدې پوهیږي چې ولې دغه کسانو غوښتل چې دا ووژني.
په لوی جرګې مشورتي سول دعوت شده بودم و مدال سول گیریستم که دوری که آقای ربانی عیاد داشتن. بعد از او کارایم به ول سولی ها بود در خود مرکز
مشورتي لوی جرګې ته دعوت شوی وم او هغه وخت د سول مدال راکړ شو چې ربانی صاحب ژوندې وو. د هرات په مرکز کې او په ولسوالیو کې مې فعالیتونه کول، حتی په نورو ولایتونو غور، نیمروز او بادغیس کې مې هم خپل پروګرامونه برابر کړي وو. په کارونو لګیا وم چې په دغه وخت کې راته تلیفونونه کېدل چې لاړه شه کور کې کینه او خپل سبق ووایه. یوازې ما ته داسې اخترونه نه راکول کېدل، بلکې ډېر نورو ښځو ته هم ګواښونه شوي دي. عادله حقمل وایي د مطالمې په دوران کې د ندای زن او د هرات د کار او اجتماعي امور په ریاست کې کار کاوه. په حکومتي دفترونو کې به چې چا کوم مشکل لاره د هغوی کارونه به اخلاصول. د دغه سي فعالیتونو لامل خلکو ورته احترام لاره او ډیر ورنه غوښتل چې ولایتي شورا ته کاندید شي.
15 جنوري ساعت 12 بجو روز از طرف دفتر می آمدم، طرف خانه می آمدم، پس ماترم بری کردم همشیری من خاطر جان او هم دفتر از
د 2012 کال د جنوري د میاشتې په 14 د دفتر نه کور ته تللم. موټر می ودراوه، خور می خاطرې زمونږ د دواړو کمپیوټرونو واخستل روانه شوه. ما د موټر خیخیخ کته کولې چې ومیلیدل دوه کسه بایسکل باندې سپاره دي، لری ولاړ دي. سوایي مګر ماته داسې ویره یا کوم شک ونه لویده، ځکه چې د ورځې 12 بجې وي. د ولایت په مرکز کې د خرقې مبارکې سره نږدې زمونږ کور وو چې امنیت هم ښه ټینګ وي. په همدغه حال کې لشان را باندې ډزې وشوې، بیا نور نه ایم پوښوي.
دو مرمی در جانم ثابت کرد که جگر و شوشم از بین برد، تقریبا 40-50% از جگر و 60% از شوشم. دیگه نفهمیدم، افتیدم.
سالور دزی وکری چه دو گوله را باندې ولگیده، سلویخت 50% جگر او 50% شش میل منزلار. ورسته پوشم چه رختون تایی بیولیم. دا لامه ربانی و او د مور او پلار او دوستانو د دعاګانو برکتو چې ژوندۍ پاتې شم. او دغه اوس په امریکا کې او غواړم چې تعلیم وکم او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د مدني حقوقو او د تعلیم لپاره کار وکم. عادله وایي په هرات کې د ښځو په حق کې د ظلمونو پیښې ډېرې دي، حتی ځینې وژل شوي دي، مړې شوي دي، مګر وایي ښایي زه به د دې دپاره ژوندۍ پاتې شویم چې د ظلم او بې عدالتیو په ضد مبارزې ته ادامه ورکړی شم. حقمل وایي اول دوه ورځې د هرات په روغتون کې بستر وه، عملیات یې وشو، خو وروسته د روغتون سرطبیب نورو ناروغانو ته د خطر له ویرې چې دا قاتلان به په روغتون حمله وکړي وایي زه د خپلې کورنۍ د غړو سره کابل ته انتقال کړم او درې میاشتې محمد داود خان په شفاخانه کې بستري وم. وروسته د ارګ نه همیرا الدین زما د پاسپورټ او ویزې کارونه خلاص کړل او زه د عمومي معایناتو لپاره هندوستان ته ولېږلم. تکلیفونه مې چې لږ کم شول بیرته ورغلم هرات ته او د مسؤولو مقاماتو نه مې وغوښتل چې ما سره مرسته وکړي.
با کمندان صاحب امنی محترم مهرات صحبت کردم که تصنا ایمرجنسی کن وقت امنیتون بگیرین که من میخوام فعالیت ها خو پس ادامه بدم، ولی که من چرت و مرمی بخورم. من رای من
ده هرات ده امنیت قماندان نمی وغختل چه امنیت می وساتی چه خپل کارونو و فعالیتونو تا ادامه ورکم، ولی که سلویخ گوله هم بخورم. زمالار مبارزه ده او غالم ترسو چه جونده ایم خپل فرز ده کم. او کلا چی بیا وای راته غوښنه وشول نو د وزیرانو د شورا او د پارلمان د غړو په کومک مې د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمي ډول کارونه بشپړ کړل او امریکا ته راغلم او اوس دلته وسیګم. عادله وای ډیره خوشاله يم چې داسې یو ملک ته راغلی يم چې ماته د دې ملک د نور ولس خوندې فرصت او اسانتیا برابرې دي. عادله غواړي د طب ډاکټره شي او همدغه چې ډاکټرانو د دې ژوند وژغورلو یو ورځ ده هم د نورو انسانانو په تیر بیا د خزو مایندو او خویندو ژوند وژغورلی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو اوس به د ریښ خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.